دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د سهار نه په کابل کې اتنیمی او دلته په پرا کې د سهار شپږ بجې سوی دي. نن د جمعې ورځ او د 2015 میلادي کال د اګست 28مه نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو په لومړۍ سهارنۍ خپرونه کې په دې هیله ستاسو هرکلی کوم چې سهار به مو په خیر او ورځ به مو نیکمرغه وي. دا مشال رادیو د نننۍ نه ساعته خبرونو پیل په لومړۍ سهارنۍ خبرونه سلام پښتونخوا کوو چې د بیلابیلو راپورونو تر څنګ درته سندرې هم پکې لرو، خو تر هر څه وړاندې ورسیږي خبرونه. لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر مالک بلوچ ویلی دی چې د برامداغ بوکټی په ګډون به له یو شمیر نورو جلاوطنه بلوچو مشرانو ته پلاوی ورلیږي. د افغانستان د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویانو ترمنځ جګړې ته تیاری نیول کیږي. او افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره ځکني او هوایی عملیات پیل کړي. اوس بشپړ خبرونه. د بلوچستان صوبایي حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکي بلوڅ مشر برامداغ بوکټي د هغې خبرې هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي ښولې. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوڅ پرون په کوټ کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت وویل چې دوی له ډېره وخته پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوڅ مشران خبرو اترو ته آماده کړي.
دا ډیر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا بیا ویلي چې موږ سوله ییز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسایل سیاسي مسایل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده برهمداغ بوکټي دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو.
نوموړي زیاته کړه چې د برامداغ بوکټي په ګډون به له نورو جلاوطنه بلوڅ مشرانو سره هم د خبرو اترو لپاره یو جرګه وروبلي او بیا به یو پلاوی هم ورولیږي چې د بلوڅ، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قبایلي مشران به پکې شامل وي. برامداغ بوکټي تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوڅان له خپلواکۍ پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي، خو نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي چې که یې د ګوند ملګري او بلوڅو اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسي، نو خپلې غوښتنې به ورته وړاندې کړي. برامداغ بوکټي د وژل شوي سپین بلوچ بیت الملت پال مشر نواب اکبر خان بوکټیل مسیدی چې دا وخت په سویټزرلینډ هیواد کې ژوند کوي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکې کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلاره پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشري شیرین رحمان او د اطلاعاتو پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرون په اسلام آباد کې خبري غونډه وویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم د ترګرو سره کله مرسته دوی کړې ده. خبري غونډې تر هغه وخت وروسته وسوه چې کله یو پاکستاني عدالت دغه هیواد د پخواني وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د ده د حکومت د یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړی. دوی دواړه د خپل واک په دوره کې د میلیونو ډالرو رشوت په اخیستو تورن شوي دي. د فساد پر ضد یو عدالت پرون د پاکستان د پلټونو فدرالي ادارې ته امر وکړ چې ګیلانی او فهیم ونیسي او د سپتمبر په 10مه عدالت ته وړاندې کړي. له بلې خوا پرون د پاکستان د پیټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د اداري فساد یو بلې مقدمې په خاطر عدالت ته حاضر شو. دوی درې واړه د پاکستان پیپلز ګوند غړي دي. د افغانستان د زابل ولایت د خاک افغان ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادالله د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسېدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوه تنه د ملا منصور دادالله د پلویان پر ضد د جګړې لپاره دې ولسوالۍ ته استولي دي. د سیمې اوسېدونکي عبدالله په دې اړه د ټلیفون له لارې پرون مشال رادیو ته وویل.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی چې میشته وو ورسره ملګري وه. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 موټرسایکل هم سره ویستلی دي، ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتونو طالبان را ویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان یې په ډوډۍ پرې نه رسېږي. دلته په سنګرو کې سره ناست یو، موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو.
راپور نه وایي چې ملا اختر منصور غواړي چې په یوه فرمان یا فتوا د هغو کسانو پر ضد جهاد اعلان کړي چې له ده سره بیعت نه کوي. بلخوا د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان ملا منصور ته خبرداری ورکړی چې که دا ډول فتوا یې خپره کړه نو د طالبانو ترمنځ به د وینو سیل وبهیږي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د موساکلا ولسوالۍ د بیرتنولو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرستیال د عملیاتو د څارنې لپاره په خپل هلمند تللی دي. له بلې خوا د هلمند والي ویان عمر ځواک تېره شپه مشال راډیو ته وویل چې د وسلوالو په ضد هوایي او ځمکني عملیات دوام لري.
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موساکلا ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قبنشین شوي وي هغه تصفیه شوي دي. یو څه د محدودې ساحې پاتې دي چې په حالت په تصفیه کې دي انشاءالله.
موساکلا ولسوالۍ د تیر چهارشنبه په ورځ د وسلوالو طالبانو له څو ورځې محاصرې وروسته ونیوله. د وروستیو راپورونو له مخې د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو او د طالبانو د پرمختګ نه مخنیوي لپاره ناټو او امریکایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ پیل کړی دی. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. سربیا او مقدونیا له اروپا اتحادیه غوښتي چارو پاته د کډوالو د سیل په وړاندې یو عملی پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنی چارو وزیر اویچا داچیچ پرون په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپای اتحادیه او بالکان هیوادونو به غونډه د خبرو پر مهال اروپای اتحادیه مخاطبه کړه او پښتنې ورڅخه وکړه چې کله سربیا مقدونیا ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي او کنټرول لپاره پلان جوړوي. تاسو مشتوایست چې سربیا د کډوالو لپاره د عمل پلان رامخ کړي. باید لومړی تاسو د عمل پلان راوړاندې کړي. د مقدونیا د بهرنی چارو وزیر نیکولا پاپوس کې بیا وویل تر څو چې د مسلې ته اروپای ځواب نوي موندل شوی هیڅوک باید په دې وهم کې ونه وسی چې دا مسله به حل شي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د استریا پولیس خبر ورکړ چې د هنګري هیواد له پولیس سره په یوې ولاړې لارې کې له 40 څخه تر 50 پورې د کډوالو مړی موندل شوی دي چې څو ورځې وړاندې لا مړ شوی و. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
سلام پښتونخوا.
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
زموږ غل مشال ریډیو خاوري د مشال ریډیو لومړی سهرنۍ خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. د بلوچستان صوبایي حکومت د بلوچ بیلتون غوښتونکي مشر ابراهیم داغ بوکټی له خوا مذاکراتو ته آمادګۍ د خبري هرکلی کړی او ویلي دي چې ډیر ژر به د جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یو پلاوی ورولېږي. د افغان طالبان ترمنځ یو ځل بیا ژور اختلافات رامنځته سوي او د افغانستان په زابل ولایت کې د ملاختر منصور او منصور دادالله پلویانو یو بل ته کمینونه نیولې دي. یو ځایي استوګن په دې اړه وایي
ډاکټر محمد منصور اندازه 15 عمر شکلام شلوستي دي ډیر موټر دي دغه علاقه مکمل اشغال کړی دی. مسلمانان په ډوډۍ پرنر شيږي.
افغان امنیتي ځواکونو د ناټو د هوایي ځواک په ملتیا د هلمند د موساکلا ولسوالۍ د بیرته لاسته راوړلو لپاره هوایي او ځمکني عملیات پیل کړي دي. د دې ولایت د والي ویان عمر ځواک وای
همدا ګړی افغان هوایي ځواکونه تر څنګ زمینی قوتونه په موساکلا ولسوالۍ کې عملیاتو باندې بوختي. ډېری هغه ساحې چې قبنشین شوي وي هغه تصفیه شوي دي.
نړیوال بانک د پاکستان قبایلی سیمو د کډوالو د بیا بحالۍ لپاره د څه باندې 9 کروڑ ډالر منظوري ورکړې ده. خو د فاټایو پارلماني غړي وایي چې حکومت باید نور زیات مرستې وکړي ځکه دا بسنه نه کوي.
د کومه طریقې کار چې روان دی ردی مطابق په دې باندې شلکم 200 ارب روپۍ د خرچه پر راځي او په دې کال کې وتا حکومتي خودي دي 100 ارب روپۍ.
پروان خبرونه کې سندري هم درته لرو لمشال رادیو سروس. زمو ژغ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار لنهو بیا د مازیګر تر شپږ بجو په لومړی بناوري دایسي. د دوه سره سم په لومړی سر کې له خپل خبريالانو څخه د نن ورځې تازه حال راټول ورسته به تاسو ته راپور نه واورو. زو اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل دا وخت مر سره د ټلیفون پر لیک دی. ریاض مساخیل سهار په خیر.
ډیر مننه احمد شاه.
ریاض مساخیل داسې راپورونه دي چې د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو په اسلام آباد کې یو خبري غونډه کړې ده. ویلي دي چې د دغه هیواد مرکزی حکومت له دوی سره د غچ سیاست یا د بدل سیاست تګلاره پر مخ وړي. په دې اړه که تازه معلومات مر سره شریک کړئ.
جی بالکل. دا پرون د پیپلز پارټي چې کوم مشران دي شیری رحمان، قمر زمان، کایرا، دی اسلام آباد کی خبری غونډه دوران وی چې یو خو کم مرکزی حکومت نو هغه د پیپلز ګوند سره انتقامی سیاست کوي، یعنی د بدل سیاست وسره کوي، او دغه رنګ د پیپلز ګوند خلاف چې کم دینو هغه چې کاروایان روان دي، دی پښتنه وکړه چې اخر د دې قسم کاروایانو مقصد څه دی، د دې نه څه پیغام ورکول غواړي، بل چې کم ترهګرو په ضد چې کم یو کلنلار جوړه شوې ده او د هغې لاندې چې کمې مقدمه یا کم کاروایی به کېږي نو هغه به ترهګرو خلاف کېږي، خو هم هغه قانون هغه د سیاستدانانو خلاف استعمالیږي. نو دوی په دغه نیشنل اکشن پلان په حوالے سره هم وضاحت غوښتې دی چې د دې وضاحت دي وشو. بله ده چې کم تورونه په د پیپلز ګوند په مشرانو یا د هغې په غړو باندې لګي چې ګنې دي د وسلوالو مرستې کړې دي، نو د شیر رحمانو د قمر زمان کایره وینا وه چې مونږ خو پخپله زمونږ ګوند خو د ترهګرو خلاف د وسلوالو خلاف جنگیدلې دي، نو بیا دا سره ممکن د چګنی مونږ به د وسلوالو سره سکیسمه مرستې کوو. احمد شاه زه بدل ته دا خبر هم کوم چې د دې پریس کانفرنس ضرورت ولې پیښ شو په داسې حال کې چې کله دوه درې ورځې وړاندې د پیپلز ګوند یو غړی ډاکټر عاصم حسین څوک چې د پټرولیم او د قدرتي وسیلو پخوانی وزیر هم دی او دغه د دنه مخکې بل یو په لاهور کې هم د پیپلز ګوند غړی قاسم ضیا څوک چې د هکې لوبغاړی هم پخوانی هغه نیولې شوې دي، خو په ډاکټر عاصم حسین باندې چې هغه کله پرون په کراچۍ کې عدالت ته وړاندې کو او هغه د درې میاشتو لپاره رینجرز ته حواله کو، نو په هغه باندې تورونه وو چې د یو خو غبن کړی دی، کرپشن یې کړی دی، غیر قانوني لایسنسونه جاري کړي دي، خو ورسره د وسلوالو چې کمدنو مالی مرستې هم کړي دي. نو په داسې صورت کې بیا چې کم دی د پیپلز پارټۍ د غړو لخوا دغه خبري غونډه مخې ته راغله، د دې سره سره چې نور کم د پیپلز پارټۍ مشران دي لکه پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او دغه رنګ مخدوم امین فهیم څوک چې د تجارت پخوانی وزیر دی، د هغه خلاف هم چې کم د بڑو رشوتونو او دغه د نیب چې کم عدالت ته نو هغه د گرفتاری ورن جاری کړی دی په 11 سپتمبر باندې ویلي چې دا دواړه دی عدالت ته پیش کړی شو، په دې باندې هم د ټریډ ډیولپمنټ اتارټي یعنی د تجارت د ودې لپاره چې کم یو کمی اداره جوړ کړی شوی و، نو په دې کې په دې باندې د یو ارب روپو د غبن او د یو جالي کمپنی و چې هغې ته د سبسډي ورکولو تور دی، ورسره نور هم دغه رنګ تقریبا 12 مقدمې د دې پزیت جوړ کړی شوې دي.
ډیر مننه ریاض مساخیل زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو، ښه ورځ ولری.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
زموږ غلا مشال رادیو خبري او د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدئ. او سم راځو د راپورونو پر لور. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر ابراهیم داغ بوکټی د خبري هرکلی کړی چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو لپاره آمادګي شولې. ابراهیم داغ بوکټی تر دې مخکې ټینګار کاوه چې د بلوچستان خپلواکي پرته پر بل هیڅ موضوع مذاکرات نه کوي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې زموږ خبريال بارک خال میاخیل راکوي.
د بلوچستان حکومت د ابراهیم داغ بوکټی د دې اعلان هرکلی وکړ او د هغه په شمول له ټولو جلاوطن بلوچ مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوی د لیږلو ژمنه وکړه. د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر ملک بلوچ د چهارشنبه په ورځ له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې دا یو مهم پرمختګ وباله چې یو خپلواکي غوښتونکی بلوچ مشر له حکومت سره مذاکراتو ته آماده سو. دا ډیر مثبت پریکړه ده. زموږ ایالتي حکومت، مرکزی حکومت او د پوځي رهبرۍ لخوا موږ بیا ویلی چې موږ سولیز بلوچستان غواړو. موږ په دې نظر یو چې د بلوچستان مسائل سیاسي مسائل دي، باید له سیاسي لارې د خبرو اترو په وسیله حل ورته ولټول سي. د نوابزاده ابراهیم داغ بوکټی دغه اعلان موږ ډیر مثبت اعلان ګڼو. ابراهیم داغ بوکټی په تیرو 100 کلونو کې له پاکستاني چارواکو سره د مذاکراتو خبرونه تل رد کړي او ویلي دي چې دوی بل پاکستاني چارواکو سره پرته د بلوچستان له خپلواکۍ پر بل هیڅ موضوع خبرې اترې ونه کړي. خو په دې وروستۍ مرکه کې ویلي چې که د ګوند ملګري او د بلوچستان
اکثریت دا ومني چې له پاکستاني چارواکو سره باید خبرې وسی نو خپل غوښتنې به ورته وړاندې کړي. د بلوچستان اعلی وزیر مالک بلوچ وایي حکومت به ژر د پخواني قلات ریاست د مشر شهزاده میر سلیمان داود او ابراهم داغ بوکټي په شمول له جلا وطن بلوچ مشرانو سره د خبرو لپاره یوه جرګه راوبولي او وروسته به یو پلاوی دوی ته ورولیږي چې د بلوچو، پښتنو او هزاره قوم سیاسي او قومي مشران به پکې شامل وي. مالک بلوچ وایي د مرکزي حکومت لخوا د سوله ایز بلوچستان د پروګرام له مخې به د ابراهم داغ بوکټي په شمول د ټولو وسلوالو بلوچانو لپاره چې مذاکراتو ته حاضر وي د بخښنې اعلان کیږي. موږ به له مرکزي حکومت سره دغه موضوع پر مخ بیایو او څومره ژر چې کیدای سي عملي بڼه به ورکوو. څوک چې مذاکراتو ته تیار دي موږ ورسره خبرې کوو، خو دا چې هغوی څه غوښتنې لري، حکومت څه شرایط ورته ږدي، دا وروسته خبرې دي. زموږ هیله دا ده چې له هغوی سره کښېنو او د هغوی ملګري په دې ساس کړو چې نور بس دی، ډېره وینه توی سوه. نور د بلوچستان پرمختګ او سولې ته پام پکار دی. سره له دې چې د ابراهم داغ بوکټي په دې وروستۍ مرکه کې دا خبره څرګنده نه ده چې آیا هغه د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې لاس پر سر سوی که څنګه، خو پاکستاني رسنیو د همدې مرکې په اساس خبرونه خپاره کړي چې ابراهم داغ بوکټي د خپلواک بلوچستان پر ځای له پاکستان سره د اوسېدو لپاره مذاکراتو ته آمادګي ښوولې ده. دې خبرې په ټولنیزو رسنیو کې هغه بلوچ ملتپال او خپلواکۍ غوښتونکي بلوچ په غوسه کړي چې ګواکې ابراهم داغ د بلوچستان له خپلواکۍ غوښتنې پر شا سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې لسګونو بلوچو وسلوالو وسلې ایښې، حکومت ته تسلیم شوي او خپل عادي ژوند ته راګرځېدلې دي. بلې خوا ته په اکثرو بلوچ میشتو سیمو کې د وسلوالو په خلاف د پلټنې عملیات هم دوام لري چې په نتیجه کې امنیتي سرتیرو او خپلواکۍ غوښتونکو بلوچو دواړو غاړو ته وخت په وخت د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس همزو د افغانستان پر لور. د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان یو ځل بیا د طالبانو ترمنځ له خپل منځي اختلافاتو څخه پرده پورته کړې. ملا عبدالمنان د یو نامعلوم ځای څخه په کندهار کې د ازادي راډیو دفتر ته په یو ټلیفوني پیغام کې دغه راز ویلي چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. نور حال زموږ خبریال محمد صادق رښتینی له کندهار راکوي.
د ملا عبدالمنان عمر په نوم یو کس چې ځان د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور معرفي کوي، د ازادي راډیو سره په تازه څرګندونو کې دا کړې چې ملا اختر محمد منصور غواړي په افغانستان کې هغه طالبان په زور له ځان سره ملګري کړي چې د ده مشرتوب نه مني. د نوموړي په وینا دوی داسې معلومات هم ترلاسه کړي چې ملا منصور د هغو کسانو پر ضد فتوا صادروي چې له دوی سره بیعت نه کوي. د ملا عبدالمنان په وینا د ملا منصور دغه کار به د طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم زیات او د دوی ترمنځ به د جګړې احتمال رامنځته شي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي امارت تر ټولو لویه او اختلافي موضوع د افغانستان د اسلامي امارت منځګړو او جید علماء کرامو ته سپارل شوې ده، نو د دغو علماء کرامو د فیصلې څخه مخکې که چیرې داسې یک طرفه فتوا صادره شي، نو خدای مکړه دا فتوا به د ډېرې غټې فتنې او د اختلافاتو سبب جوړ شي.
د طالبانو د پخواني مشر رول ملا عبدالمنان دغه راز وویل چې د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر منصور ټاکنه دوی ته د منلو وړ نه ده. د نوموړي په خبره د طالبانو لخوا دیني عالمانو ته واک ورکول شوی چې د طالبانو د راتلونکي مشر د ټاکلو لپاره فیصله وکړي. ملا عبدالمنان وویل چې ملا منصور باید د په کول د دیني عالمانو پریکړې ته غاړه کښېږدي. په عین وخت کې د زابل د خاکی افغان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دغه ولسوالۍ کې د منصور دادالله او ملا اختر محمد منصور د کسانو ترمنځ د جګړې لپاره تیاری نیول شوی. د عبدالله په نوم د دې ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور لخوا شاوخوا 1400 نفره د منصور دادالله په مخالفت دغه ولسوالۍ ته ورغلي.
منصور دادالله د ډېره وخته چې راغلی دی لکه میشته و ورسره ملګري وه. اوس اختر محمد منصور اندازه 15-16 مرسه کلام چې راویستلي ډېر موټر دي، اندازه د لسو 15 ولایتو طالبان راویستلي دي. دغه علاقه مکمله اشغال کړې ده، مسلمانان په ډوډۍ پرې نه رسېږي. منصور دادالله د 15 ولایتو کسان راغوښتي دي دلته په سنګرون کې سره ناست چې موږ د تېښتې او د هجرت لار نه لرو. غواړو چې دا زموږ آواز ټول مسلمانان خصوصا د افغانستان اقادر واوري او د دوو په مابین کې
د ملا محمد عمر د مړینې خبر تیره میاشت تایید شو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره وویل چې د دې ډلې مرستیال او سرپرست ملا منصور د نوي مشر په توګه ټاکل شوی، خو یو شمېر سرچینو د طالب مشرانو په حواله د ملا منصور سره د اختلافاتو خبر ورکړ.
زموږ غل مشال رادیو خبري افغان چارواکي وایي چې د هلمند مساکلا ولسوالۍ د بیرتنیول لپاره پراخ عملیات پیل کړي دي. دا ولسوالۍ د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو ونیول. راپور نه وایي چې د ناتو هوایي ځواک په مساکلا ولسوالۍ کې پر طالبانو څو ځلې بمباري کړي او ځینې ځکني ځواکونه هم د افغان امنیتي قواو ملاتړ ته لیږلي دي. نور حال زموږ همکار اسمت سروان راکړي.
د امریکا په مشهد د ناتو ائتلافي ځواکونه له افغان امنیتي ځواکونو سره په هغو عملیاتو کې ملګري شول چې په هلمند کې د طالبانو پر ضد پیل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو وروسته لدې د طالبانو د پرمختګ د مخنیوي او د دې دلیل لوري د نیول شویو سیمو د بیرته کنټرول لپاره عملیات پیل کړل چې په شاوخوا یو ونی کې دوی ولسوالۍ له لاسه ورکړي. طالبانو د چهارشنبه په شپه موساکلا ولسوالۍ ونیوله. دا ولسوالی په 2001 میلادي کال د طالبانو له کنټرول ایستل شوې و. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیری ریوټرز خبري آژانس ته وویل چې د دفاع مرستیال وزیر همدا اوس په هلمند کې دی او د مساکلا د بیرتنیولو لپاره په قوت عملیات روان دي. د هلمند د والی ویاند عمر زواک هم تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې په سیمه کې هوایي او ځمکني عملیات روان دي.
همدا غړی افغان هوایي ځواکونه تفتنګي زمینی قوتونه په مستقله ولسوالۍ کې په عملیاتو باندې بوختي. ډېرې هغه ساحې چې قبل نشینی شوې وي هغه تصفیه شوې دي.
په همدې حال کې د ناتو د غوث ملاتړ ائتلاف پرون ناوخته وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې امریکایي الوتکو پر مساکلا ولسوالۍ 9 ځله بمونه غورځولي او یو شمېر بهرني پوځیان له افغان ځواکونو سره په ځکنیو عملیاتو کې مرسته کوي. د غوث ملاتړ ماموریت ویاند ډګروال براین تریباس وویل د غوث ملاتړ غړي د افغان ملي دفاعي ځواک غړیو ته چې په مساکلا کې په عملیاتو بوختې روزانه مشوره او مرسته ورکوي. د طالبانو له لوري د پوځي عملیاتو شدت او په کابل ښار کې پر لپسې بمی حمله د سولې لپاره هلي کمزوري کړې دي. د چارو ځینې کتونکي باور لري چې د طالبانو لاسته د مساکلا او تر هغه مخکې د نوزغات ولسوالۍ لویدل د دې سبب کیږي چې طالبان د سولې پر ځای جګړې ته لا زور ورکړي. د نړیوالو بحرانونو د ډلې تحلیلګر ګریم سمیت وایي که دشمن احساس کوي چې ورس په ورس غشتلې کیږي بیا ګرانه ده چې د سولې خبرو تکشینی. که حکومت غواړي چې دوی خبرو تراولي باید د هغوی له لوري د شارګیو د نیولو مخه ونیسي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لنه او بیا د مازیګر تر شپږو بجو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پته ده mashalradio.com. نړیوال بانک د قبالی سیمو د کډوالو د بیا بحالی لپاره د سباندی 9 کروڑ ډالرو د مرستو منځوري ورکړی ده. د نړیوال بانک له منصبې سره سم د پیسې په دوو مرحلو کې کډوال ته ورکول کیږي. په دې منصبې کې د دوو کلونو عمر لرونکو ماشومانو د صحت لپاره هم پیسې ځانګړي شوی دي. په دې نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابیا اکرم خان راکوي.
د نړیوال بانک لخوا جاری شوی خبر پانی په وینا چې د منصبې تر لاندې به 15 قبایلی جنسو متاثره 1,00,000 او 40,000 کورنو سره مالی امداد کیږي. د نړیوال بانک مطابق چې خپل علاقو ته واپسی کوونکي هر کورنۍ ته به په وړومبۍ مرحله کې 15,000 روپۍ ورکړی کیږي او په دویم مرحله کې به 40,000 هر میاشت 40,000 روپۍ ورکړی کیږي. د پاکستان حکومت په وینا چې د قبایلی سیمو 3,00,000 او 40,000 سره متاثره کورنو مرسته کوي. نړیوال بانک مطابق چې د قبایلی سیمو د کډوالو د دې منصبې تر لاندې په قبایلی سیمو کې د تحصیل په سطح تبه د دوه کال عمر ماشومان لپاره بنیادی د صحت سہولیات هم ورکړی کیږي. نړیوال بانک خپل بیان کې زیاتوي کډوال ته د امداد په فراهمۍ کې د شفافیت لپاره یو طریقې کار هم جوړ کړی شوی دی او یو غیر جانبدار فریق به د دې منصوبې کتنه کوي. د نړیوال بانک لاړه د 500 میلیون ډالرو منصوبې په اړه د قبایلی سیمو د پارلمان غړی شهابالدین خان وایي چې د کډوالو بیا بحالې لپاره دا رقم لګ دی. حکومت له نور هم اقدامات اوچته ولوي.
د کوم طریقې کار چې روان دی د مطابق په دې باندې 180 بلین یعنی شلکم 200 ارب روپی دا خرچه پی راځي او په دې کال کې وتا حکومت خودی دي 100 ارب روپی 80 ارب روپی د حکومت سره د دې گنجائش نه وشي دای کړی. نو دا په 80 ارب نکیږي دله چې کم از کم 100 ارب روپی نوري نه منظور شي. 100 ولا په دې بجټ کې خودی شي او 100 ولا نوري نه خودی شي دا ناممکنه ده.
د نړیوال بانک د خبر پانی په وینا چې کډوال لپاره د بهاله منصوبه د ماضی په تجرباتو او په نړیوال سطح مکمل شوی د پروګرامونو تر لاندې جوړ شوی ده.
زموږ غله مشال رادیو خاوري په قبالی سیمه کورم ایجنسی کې د شری ناروغي پر ضد د ولسورزنې کمپاین دوام لري. پس مکی د رواني اگست میاشتې ل شلمې نیټه څخه شروع شوی دغه کمپاین به تر یو دیرش منیټې پورې روان وي چې په لړ کې به تر یو لک زیات ماشومان تستنی وهل کیږي. د روغتیا چارواکي وایي د دې کمپاین د پیلولو یو مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمو او په ځنګړې توګه په کورمکی په ډیر لږ وخت کې د شری د ناروغي ډیر زیات پیشي مخته راغلي دي. نور حال د طارق اورکزی په دې راپور کې واوري.
په کورما کې د خسرې ناروغۍ پر ضد دولس ورځنۍ مهم دوام لري. د صحت محکمې تر مخه په سیمه کې د دې میاشتې شلمې نیټې نه شروع شوی دغه مهم به د روانې میاشتې تر یو دېرشمې نیټې پورې جاري وي. په دې مهم کې به د شپږو میاشتو نه واخله تر لسو کالو پورې یو لک او زره ماشومانو ته به د خسرې ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل کیږي. په کوزی او منځنۍ کورما کې د دې پروګرام چلوونکي او اډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال رډیو ته وویل تر اوسه دوی شاوخوا اویا زره ماشومانو ته د ناروغۍ پر ضد ټیکې وهل. دوویل پسیما کې مهم د کامیابی لپاره دوی پنځه اویا ټیمان مقرر کړی دي چې په دې کې ماهر ډاکټران هم شامل دي. دا هم په دې مهم کې د پولیو ناروغانو د بچو لپاره ټکي هم ماشومانو ته وهل کیږي.
پولیو ویکسین هم ورکوو. دا شپږ میاشتې نه کم بچي چې کوم دي او ته کور کې صرف پولیو ویکسین ملويږي. شپږ میاشتې نه کوم زیات دي هغه ته او کیش ټیم یا سکولونو کې مدرسو کې په کلو کوڅو کې او ریچ ټیم ته هغه ملتي کړی دا هغه مات اناونسمنت
ماشومان متاثر کیږي. په ټول نړۍ کې یو خطرناک ناروغي ده. دی وايي دغه مهم د شروع کېدو یو مهمه وجه دا ده چې په قبایلي سیمه او په خصوصي توګه په کورما کې دغه ناروغي په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات کیسونه مخې ته راغلي دي او زیاتوي چې په سیمه کې دغه مهم شروع کول ډېر ضروري وو. واضح دي چې په قبایلي سیمه کې د لسو کالو پاس د خسرې ناروغۍ پر ضد دغه مهم کیږي. تارک ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلنډو سپو دولس زره یو سل دیش پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
اوس موږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. تاسو کولای سئ چې د مشال رادیو ټولې خپرونې د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو ډاٹ کام. واشنگتن پوسټ ورسپانه د امریکایي څېړونکو د یو ریپورت په حواله لیکي چې پاکستان په کال کې شل اټمي وسلې جوړوي او که دغه سلسله جاری وي نو په یوه لسیزه کې به د نړۍ د اټمي وسلو دریم نمبر لویه ذخیره ولري. د دې لیکنې مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دوه څېړنیزې ادارې خپل یو ریپورت کې د نتیجې ته رسیدلي چې پاکستان د هند خلاف خپل اټمي قوت وخت په وخت سیوا کوي ځکه چې هند هم اټمي وسله لري. خو پاکستان د اټمي وسلو جوړولو په برخه کې د هند نه په موجوده وخت کې هم وړاندې روان دی. یعنې د څېړونکو په نظر پاکستان خواوشا یو سل او شل اټمي وسلې لري او هند ته د دمه خواوشا سل وسلې جوړې کړې دي. دا ریپورت وايي پاکستان به په دې لړ کې د هند نه په راتلونکو سو کلونو کې ډیر وړاندې لاړ شي ځکه چې پاکستان سره د اټمي وسلو جوړولو لپاره په لوی مقدار کې غنی شوی یورینیم موجود دی. د سیړونکو په وینا هند هم د اټمي وسلو جوړولو صلاحیت لري خو هغوی دغه صلاحیت د توانایي د ضرورت پوره کولو لپاره استعمالوي. د دې ریپورت په وینا پاکستان په راتلونکو د 15 نه تر 30 کلونو پورې 350 اټمي وسلې جوړولې شي چې دا راز به د روس او امریکا نه پس دریم نمبر لوی اټمي ذخیره لرونکي هواد جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د سیړنیزو ادارو د دې ورستی ریپورت په حق لا د خپل نظر شریکولو لپاره د پاکستان د پوځي چارواکو سره د رابطو حسې شوی خبریالي شوی نه دي. هلته ځنې پاکستانی کارپوهانو په دې ریپورت نیوکه کړي او ویلي دي چې که څه هم پاکستان دومره شمیر کې د وسلو جوړولو صلاحیت لري خو دا اندازه سم نه ده چې هم دومره لوی شمیر کې وسله به جوړ کړي. د قائد اعظم یونیورسيټي اسلام آباد د فزکس د سانګي پروفیسر منصور احمد هغه غنګوسي هم رات کړي چې ګنې د پاکستان پوز د اټمي وسلو سیوا کولو خواهش لري. نو موړي ویلي چې پاکستان ته د هند لخوا د ځان محفوظه کولو لپاره سمره اټمي وسلې په کار وي هغه یې جوړی کړي او هم دغه وجه ده چې د هند او پاکستان ترمنځ سو واره د امکاناتو باوجود جنگ نکېږي. ورځپاڼه لیکي هند په وار وار ویلي چې د جنگ پر مهال به د اټمي وسلو په استعمال کې اولیت نه کوي، خو پاکستانی چارواکو په دې اړه ویلي که په جنگ کې ضرورت محسوس کړي نو د اټمي وسلې د استعمال نه به ډډه نه کوي. سیړونکو وای پاکستان ته پکار دی چې په هر قسم حالاتو کې ځان یو ذمہوار اټمي قوت لرونکي هیواد ثابت کړي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري چې ټولي خبرونه او راپورونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ باندې اوریدای شي. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټولي خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. او اوس هم تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځو. د بلوچستان صوبای حکومت د جلاوطن خپلواکي غوښتونکو بلوچ مشر ابراهیم داغ بوکټي د خبري هرکلی کړي چې نوموړي له پاکستاني چارواکو سره د مذاکرات لپاره آمادګي شوولي. د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ پرم په کوټه کې له پاکستاني رسنیو سره د خبرو پر وخت ویل چې دوی له ډیره وخت پر دې کار کوي چې جلاوطن بلوچ مشران خبره اترو ته آماده کړي. د پاکستان پیپلز ګوند مشرانو پر مرکزی حکومت نیوکه کړي او ویلي دي چې له دوی سره د غچ تګلارې پر مخ وړي. د دې ګوند مرستیالي مشر شیرین رحمان او د اطلاعات پخوانی وزیر قمر زمان کایره پرم په اسلام آباد کې به خبري غونډې ته ویل چې د ګوند غړي نه په اداري فساد کې ککړ دي او نه هم د ترګرو سره کله مرسته کړې ده. خبري غونډې تر هغه وخت ورسته وسو کله چې یو پاکستانی عدالت د غیوا د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د دوی د حکومت یو مشر وزیر مخدوم امین فهیم د نیولو حکم صادر کړ. د افغانستان د زابل ولایت خاکی افغان ولسوالی اوسیدونکو وایي چې په دې ولسوالی کې د ملا اختر محمد منصور او منصور دادلا د پلویان ترمنځ جګړې ته تیاری نیول شوی دی. د سیمې د اوسیدونکو په وینا ملا اختر محمد منصور شاوخوا شپږ سوتنه د ملا منصور دادلا د پلویان پر ضد د جګړې لپاره د ولسوالی ته استولی دي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د بیرتنیو لپاره عملیات پیل کړي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر وایي چې دغه وزارت مرسیال د عملیاتو ساتنې لپاره په خپل هلمند ته تللی دي. بلې خوا د هلمند د والی ویان د مرز واک تیرش په مشال رادیو ته وویل چې د وسوال په ضد هوایي هم ځکني عملیات دوام لري. سربیا مخدونی له اروپای اتحادیې غوښتي چې اروپا ته د کډوالو د سیل په وړاندې عملی پلان جوړ کړي. د سربیا د بهرنی چارو وزیر اویچا داچیچ پرم په ویانا کې د کډوالو په اړه د اروپای اتحادیې او بلکان هیوادونو یوې غونډې د خبرو پر مهال اروپای اتحادیې مخاطب کړ او پښتنې ورسخه وکړه چې سربیا مخدونی ته د پناه غوښتونکو د مخنیوي کنټرول لپاره کله پلان جوړوي. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. او سموار سیدلې د پاکستان کورنی ورسپان ته د کتنی په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراز ظهیر د دغه هیواد کورنی ورسپانې لوستي او مهم ټکي ورسخه راغونډ کړی دي چې تاسو ورته تر بولم.
نن د پیښور د خبریدونکو اج ورسپان خپل ادارې کې وای د زیارت پورس د پاکستان صدر ممنون حسین د خیبر ایجنسی د دورې پر مهال د پیښور تورخم سړک پرانستا وکړه، کوم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په وده کې غوړ کردار ادا کوي او هم د دې سړک په ذریعہ د منځنی ایشیا ملکونو ته تک ډیر په اسانه کې دی شي. د ادارې په وینا چې د دې سړک پرانستا په داسې وخت کې وکړې شو چې پاکستان کې پاک چین اکنامیک کوریډور منصوبه شروع کړې شوې ده، نو دا شن بددي سړک اهمیت نور هم سیوا شي. ادارې وړاندې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف خپل د قازاقستان دورې کې د تجارت په زیاتولو اتفاق کړی دی، نو په داسې حال کې ضرورت د دې خبرې دی چې پاکستان او افغانستان راتلونکي کې د تجارت لپاره خپل تیاری ونیسي او هم د دې تجارت زیاتولو په وجه دواړه ملکونه غربت او بیروزګاری ختمولی شي. ادارې زیاتوي باید پاکستان او افغانستان په یو بل د تورونو نه ډډه وکړي ځکه چې دواړه د ترهګری ښکار او د منطقې دوه اهم ملکونه دي، نو په کار ده چې دواړه ملکونه دي او بل سره سیاسي تجارتی او اقتصادی اړیکې نور هم زیات کړي. دا به د پاکستان او افغانستان لپاره ډیر ګټورې وي. بل پلو جنگ ورسپانه خپل ادارې په پاکستان کې په اتای ډاکټرانو او حکیمانو باندې لیکلې او وايي اتایت له تر هغه غري زیات غټ جرم دی ځکه چې دې کې ډیر په یو مهذب انداز او طریقه باندې د انساني ژوند سره لوبي کوي. د ادارې په وینا چې د وی اندازي مطابق دا وخت شپږ لکه اتای ډاکټران او حکیمان په دې ملک کې کار کوي او په دې کې زیاته شمیره د غاښونو د ډاکټرانو ده چې د خپلې ناتجربه کاری له وجې ولس د روغتیا په ځای خپه تکلیفونو کې اخته کوي. ادریت ځینې ډاکټرانو د خولې لیکي چې اکثره د ایم بی بی ایس ډاکټرانو بوډونه په کلینیکونو باندې لګېدلي وي خو د نن پکې ډسپنسران کار کوي کوم چې د عطیت په زمره کې راځي. ادریا اخیر کې لیکي باید چې وفاقي او صوبایي حکومتونه په شریکه د عطیت د خاتمې لپاره عملي ګامونه پورته کړي او دې لړکې د ډاکټرانو تنظیمونه هم د حکومت سره مرسته وکړي نو هله به ممکن شي چې تر ډیره حده د عطیت نه خلاصون وموندل شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال ورسپانې د بلوس بیلتون پالو د جلاوطن مشر ابراهیم داغ بوکټي د ورسوي څرګندونو پاړه مقاله خبره کړې ده. نو مړی ویلي دی چې له پاکستان سره د سولې خبرو اترو ته تیار دی. د هغه په خبره د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر ورسره په تیر ورځو کې رابطه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت پر مهمه ولسوالۍ مساکله باندې د طالبان د قبضې په اړه لیکنه خبره کړې ده. د مجلې په خبره دا د افغان حکومت لپاره یو لوی زیان دی. د دوه مقالو مهم ټکی ملیحا مرزا دا وړاندې کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي له پاکستان سره تعلق لرونکي د بلوچ بیلتون پالو مشر ویلي چې د وزیر اعظم او د پوز د مشر تر رابطې پس امن مذاکراتو ته تیار دي. برهم داغ بوکټي چې په پاکستان کې مطلوب تن دي د 2010 کال راهیسې په سویټزرلند کې ژوند کوي. هغه د شورو په ورځ ویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د پوز مشر جنرال راحیل شریف ورسره په تیرو دوه اونو کې رابطې کړې دي. رسپانه لیکي په بلوچستان کې پر امنه حالات د شپږ سلویخ بلین ډالرو پاکستان چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره ډیر ضروری دي. د دغه پروژې مرکز د بلوچستان د گوادر بندر دی. که څه هم د وزیر اعظم او د پوز مشر په دې اړه لاس نه دی ویلي خو د بلوچستان حکومت د بوکټي د موقف هرکلی کړی دی. د رسپانې په خبره د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې د پاکستان امنیتي ځواکونه په بلوچستان کې د بیلتون پالو او ملاتړو په زور د لادرکه کولو په ګډون د هغوی د قانون پرته وژنو لپاره تورنوي خو پاکستان له دغو تورونو انکار کوي. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې پر بلوچ بیلتون پالو هم تور لګوي چې بلوچستان ته د پاکستان له نورو سیمو ورغلي کسان وژني او یا یې ځوروي. د بوکټي په خبره دا سم کار نه دی. بلخوا ټایمز مجله لیکي طالبانو د افغانستان د هلمند ولایت یو مهمه ولسوالۍ قبضه کړې ده چې تیر کال په هیواد کې د نیټو جنگي مشن تر ختمېدلو پس د دغه ملک لپاره یو لوی تاوان دی. که څه هم په موسی کلا ولسوالۍ کې د 15 ورځنۍ جګړې د زور ختمولو او د طالبانو د مخه نیولو لپاره امریکایي جنگي جازونو بریدونه وکړل خو پکې کامیابی ترلاسه نشوه. موسی کلا په بریتانیا کې په دې زیاته پیژندل کیږي چې همدغلته پخوا له طالبانو سره په سخته جګړه کې 453 بریتانوي سرتیري وژل شو. په دغو وژل شو کسانو کې د ښځو په ګډون نور پوځي عمله هم شامل وه. مجله لیکي په افغانستان کې د بارنو ځواکونو شمیر د کمیدلو او له وسلوالو سره د جنګیدلو په برخه کې د اصولو د سختېدلو باوجود روان کال امریکایي هوایي بریدونه زیات شوي دي. د امریکایي حکومت له شمیر سره سم په جون کې 106 هوایي بریدونه وشو چې د مئی په پرتله د غشمیر دوه چنده و خو بیا د غشمیر د تیر کال د جون د میاشتې پرتله د نیمایي برخې نه کم جوړیږي. هغه وخت نیټو ځواکونه د غلطه په کافي شمیر کې موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای چارواکو ویلي چې د شام یا سوریې لپاره د امریکا نوی ټاکل سوی استازي په دې اونۍ کې ماسکو، جنیوا او ریاض ته سفرونه کوي. د نوموړي د سفر هدف هغه هڅې بلل سوي چې غواړي د شام د څلور کلنې شخړې د هواري لپاره یو سوله ییزه حل لاره ومومي. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار اجمل اند وړاندې کوي.
د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوی ځانګړی استازي میشل راتنی به د جمعې په ورځ په مسکو کې له روسي چارواکو سره وګوري. ورپسې به د شنبې په ورځ نوموړی ریاض ته ولاړ شي او هلته به له چارواکو سره د سوریې د شخړې د هواري لپاره د لارو چارو پر موندلو خبرو ته دوام ورکړي. په جنیوا کې به نوموړی د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي سټیفن ډیمسټورا سره خبرې وکړي. راتنی تر دې مخکې په بیت المقدس، توها او د منځني ختیځ په نورو ښارونو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کار کړی او د جولای په میاشت کې د سوریې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو اونیو کې د سوریه د څلور کلنې شخړې د پای تر رسولو لپاره هڅې زیاتې کړې. د اګست په درېمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دوحه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره خبرې وکړې. تر دې دوه ورځې وروسته د اګست په پنځمه نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کوالالمپور کې یو وار بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سره وکتل. د اګست په څلور شپږمه نیټه هم لوړ پوړو امریکایي ډیپلوماټانو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې چې د سوریې پر کړکیچ متمرکز وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کیربی وایي د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د روسیې او سعودي عربستان سره کار ته دوام ورکړي څو د سیاسي هواري لپاره انتخابونه ډیر شي. د اګست په ولسمه نیټه د روسیې په شمول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دوو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په دې سلا شو چې په سوریه کې د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات له اوږدې مودې راهیسې پر دې ټینګار کوي چې د سیاسي هواري لپاره مهمه ده چې بشار الاسد له واکل لري شي. روسیا او ایران د نوموړي ملاتړ کوي. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګه د روسیا او ملګرو ملتونو په نوښت د نوو خبرو د ترسره کولو هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دا خبرې اترې دي د جنوا د پروسی د پخواني چوکاټ په دوام وشي چې په سوریه کې د انتقالي حکومت د جوړېدو وړاندیز کوي. تیر کال د ملګرو ملتونو په ملاتړ د جنوا د پروسی مخکې بیول روس لاغې له ناکامۍ سره مخ شول چې د سوریه حکومت او مخالفان یې له واک څخه د بشر الاسد په لری کولو سلان نه شول.
از موږ غل مشال رادیو خاوري د مشال رادیو لومړی سارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې استاد سپام د خیال محمد په ژغ کې د دغه سندري پر لور را ګرځوم. ژغ له مشال رادیو خاوري او د مشال رادیو لمړي سارني خبرونه سلام پښتونخوا ته تاسو غوښنه ولې دي. افغان ولسمشر د افغانستان د اقتصاد او سوداګری په پرمختګ او د سولې د خبرو په اړه د ترکمنستان رول له ارزښت ډک بلل دي. محمد اشرف غنی د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره پرون په کابل کې په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې ترکمنستان د برېښنا، ګیس، ترانزیت، سوداګری او سولې په برخو کې له افغانستان سره ډېر مرسته کولای شي. بل خو د ترکمنستان ولسمشر ښاغلی محمدوف وویل چې افغانستان ته به د صادراتي برېښنا اندازه 15 برابر نور هم زیاته شي او هڅه به وکړي چې د استنبول پروسې په کوربتوب د افغان سولې له بهیر سره هم مرسته وکړي. صفی الله استانګزی په دې اړه ریپورت جوړ کړی دی چې تاسو اورېدو ته بولم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له خپل ترکمنستاني سیال قربان خلی بردی محمدوف سره د پنځمې پروس په کابل کې په یو غټ خبری کانفرنس کې ترکمنستان یو نږدې ملګری یاد کړ او ویل چې په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره مرسته کولای شي. خغلی غنی ویل چې د غالیو، برېښنا، ګازو پایپ لاین، اوسپنې پټلۍ او سوداګرۍ په برخو کې د ترکمنستان همکاري ډیره مهمه ده او هم کولای شي چې د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خغلی غنی وایي د ترکمنستان جمهور رئیس هدایت ورکړ چې دغه هیواد د غالۍ وزارت د افغانستان له غالیو اوبدونکو سره مرسته وکړي. دوی همداراز ژمنه وکړه چې د برېښنا صادرات به 15 برابره زیات شي. ترکمنستان چمتو دی چې هم په راتلونکي کې د استانبول پروسې کوربه وي او هم به د سولې په پروسه کې له موږ سره همکار وو. افغان ولسمشر ویل چې د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال او هم پاکستان ته د برېښنا د لیږد په سر بحث کړی دی. د افغانستان او ترکمنستان جمهور رئیسانو دواړو د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته د ګازو د انتقال پروژه ټاپي چې لس تر 12 میلیارد ډالر لګښت لري مهمه وبلله او ویل چې د ساختمان عملی کار روان میلادي کال پیلېږي. ښاغلی غنی له ترکمنستان سره ګډ سرحد د دوستۍ سرحد یاد کړ او ویل چې دا د هغو خلکو لپاره چې د افغانستان بد غواړي یو روښانه بیلګه ده چې افغانستان ترکمنستان د سیمایزو همکاریو درامینځته کولو لپاره څومره هڅې کوي. ترکمنستان د هیواد بادغیس، فاریاب او جوزجان ولایتونو سره په شمال غربي پوله کې 143 کیلومتره ګډ سرحد لري او د اقینی او ترغونډي بندرونو له لارې له افغانستان سره سوداګریزي او ترانزیتي اړیکې لري چې ارزښت یې له 1 میلیارد ډالرو اوړي. افغانستان ته د ترکمنستان د جمهور رئیس په مشرۍ دراغلي پلاوی او افغان چارواکو ترمنځ له ناقانونه لارو د پیسو د سپینولو او د تروریزم د تمویل د مخنیوي، د برېښنا د لیږد، د ورزشي اړیکو، د علمي او ټکنالوژي کې همکاریو او د بین الحکومتي اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په برخه کې 15 تفاهم لیکونه لاسلیک شول. د ترکمنستان جمهور رئیس قربان خلی بردی محمدوف له افغان ولسمشر سره د دواړو هیوادونو د ګډې اعلامیې لاسلیک وروسته وویل چې هیواد چمتو دی سولې افغانستان سره د سوداګرۍ او اقتصاد په پراختیا او د سولې په خبرو کې همکاري وکړي. غالي محمدوف وایي په خبرو کې مونږ د افغانستان په اوسنۍ وضعیت بحث وکړ. ترکمنستان هم په افغانستان کې د ملي یووالي او د سولې د تضمین لپاره د مرستې لپاره بشپړ چمتووالی لري. د ټولنیزو بنسټونو او ملي اقتصاد په بیرغولو کې ګډون کوي. دا مرستې د متقابل احترام په اساس ترسره کیږي او د افغانستان په کورنۍ چارو کې له مداخله پرته دا کار کوي. خغلی محمدوف هم درځ ویل چې د افغانستان ستونزه باید له دیموکراتیکو لارو او د ملګرو ملتونو په وساطت حل شي او ترکمنستان چمتو دی چې له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې برخه واخلي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونی خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زموږ غلا مشال رادیو خبري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره ځانګړي اونۍ خبرونه هم لري. په کابل کې یو شمېر پخواني جهادي مشران او ملي شخصیتونو او د ځینو ګوندونو غړو په افغانستان کې د شې حکومت ولی او امنیت د تامین په خاطر د جهادي او ملي ګوندونو عالی شورا پرانستله. په دې شورا کې تر ډیره د هیواد پیژندل سوي چیرې راغونډي سوي او وایي چې په ګډه به د ملي وحدت حکومت د بریالي کېدو لپاره هڅې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې پر ملي وحدت حکومت تر ډیره دانې وکړه کېده چې مجاهدین او پیژندل سوي شخصیت یې هېر کړي او دا کار د حکومت د ناکامېدو لامل کېدای شي. نور هله کابل زموږ خبريال صفخان زدران راکوي.
د ملي نجات د حزب اسلامي د شوراګانو اتحاد جمعیت اسلامي حرکت اسلامي افغانستان د افغانستان د ملي محاز ګوند اسلامي وحدت ګوند حرکت انقلابي اسلامي ګوند او د ځینو نورو ګوندونو مشرانو استازو او د هیواد وتلو سیاسي څیرو د پنځشنبه په ورځ یو ګډ اتحاد اعلان کړ ترڅو وکول شي د هیواد پر روانو حالاتو کې د حکومت ملاتړي او ترڅنګ ودرېږي. د ملي نجات ګوند مشر او پخواني جهادي رهبر صبغت الله مجددي په دې اړه جوړ شوی غونډه کې وویل
ډاکټر اشرف غنی کارهای خوبی کردن تا امروز.
ډاکټر محمد اشرف غنی تر اوسه شکر نه کړی او ډیر هڅې کړې دي، ولې ځینې غلطۍ هم کړې دي. موږ هڅه کوو چې تیروتنې تر یو حده کمې کړو او هغه اصلاح کړو. موږ نه غواړو چې حکومت له منځه ولاړ شي، ولې د هغه اصلاح زموږ ایماني وشاني دنده ده.
دا نوې جوړه شوې شورا چې پکې ښاغلی مجددي د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلي، جهادي مشران پیر سید احمد ګیلاني، حاجي عزیز الله دین محمد، قاضي محمد امین وقات، قطب الدین هلال، مولوي عبدالحکیم منیب، سید حسین انوري او د جمعیت اسلامي مرستيال مرکزی رول لري، د افغانستان د جهادي او ملي ګوندونو د عالی شورا په نوم یادېږي. د پخواني جمهور رئیس دویم مرستيال او د وحدت اسلامي ګوند مشر کریم خلیلي یاد غونډې ته وویل چې دغه شورا به د ملي وحدت حکومت د بریا لپاره ګډې هڅې وکړي. هغه وویل چې دوی به په هیواد کې د داسې سولې د ټینګښت لپاره هم کار کوي چې پکې د افغانانو عزت خوندي وي.
هرگز حکومت وحدت ملی را تنها نمیگذاریم.
د ملی وحدت حکومت کله هم یوازی نپریږدو. ډیر په قاطعیت سره دا اعلان وکړي کله هم د دې اجازه نه ورکو چې افغانستان د داعش او په همدې ډول د نورو ګواښونو سره چې بهرنۍ صادراتي پدیدې دي ځاله سي.
نوموړي له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یوځای شي او د خلکو دې غوښتنې ته هرکلی ووایي. جهادي مشران او د حامد کرزي د حکومت ځینې چارواکي په داسې حال کې د روانو ستونزو د کابو کولو لپاره په ګډه د هڅو خبرې کوي چې له دې وړاندې له همدې ادرسونو د ملي وحدت په حکومت انتقادونه هم شوي دي. له بېلابېلو دې ادرسونو ویل شوي دا چې د اشرف غني په مشرۍ د ملي وحدت په حکومت کې د مجاهدینو او پخوانیو مشرانو ونډه کمه ده، نو بریا به یې هم ستونزمنه وي. له دې سره د ښې حکومتوالۍ په برخه کې د جمهور رئیس ځانګړي استازي او د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال احمد ضیا مسعود وایي موجوده حکومت چې د قومي جوړښتونو اساس جوړ شوی هلته کامیابی دی شي چې خلک یې ترڅنګ ولاړ وي. هغه چې خپل هم د دې شورا غړی دی وایي دا چې دا نوې شورا د بیلابیلو قومونو ګوندونو څخه جوړه شوې او په ګډه د حکومت د بریا لپاره هڅه کوي کولای شي اغیزمن کارونه ترسره کړي.
زه
یقین لرم چې زموږ جهادي مشران او ملي شخصیتونه دا توان لري چې د خلکو سیاسي حالات ښه او ژوند ته بدلون ورکړي. دوی کولای شي پراخ سیاسي ګوندونه جوړ کړي او زموږ په هیواد کې ملي مشارکت عام کړي.
په افغانستان کې چې زیات ګوندونه فعالیت کوي ډېر وخت یې شو نا په حکومت نیوکی وی، خو ویل کیږي چې دا شورا په خپل جوړښت کې او هغه هم لدې عمله چې خپل هدف د حکومت بریالي کول غني بيساري ده.
د سولې پر لور
مستقبل خاورا
امر غواړو امر
غواړو. یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمالته دومره پراته دي
ولې ظلم چې ولې بیا ته دي
هر تر هر بدرنګ زکه چې دا غمینه لښوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي.
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بګنا زمونږ کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څوي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري پروند په پېښور د وایلډ لایف یا د ځنګلي حیواناتو او مرغانو د ادارې په وداني کې د ځنګلي ژوو په اړه د پوهې پیدا کولو په غرض یو ورځنی غونډه وسوه چې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو په لسګونو استادانو او زده کوونکو ګډون پکې کړی وو. د غونډې هدف په سبا کې د تعلیمي ادارو زده کوونکو ته د ځنګلي حیات په ارزښت پوهه ورکول دي. نور حال پېښور د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسف سره کوي.
د خیبر پختونخوا د وایلډ لایف یا ځنګلي ځناور او مرغو د ادارې چیف کنزرویټر صفدر علي شاه مشال رډیو ته وویل چې د دوی د دې غونډې هدف ځنګلي ځناور او مرغو ته د راپېخو خطرونو او د هغوی د ژغورنې په اړه د کالجونو او یونیورسيټو په استادانو کې پوهه پیدا کول دي ترڅو دغه استادان په خپلو ادارو کې زده کوونکي هم پوه کړي. نوموړي زیاته کړه چې د موسمیاتي بدلون سره سره په اولس کې د ناپوهۍ له وجې ځنګلي ځناورو ته ډېر زیان رسي.
په مختلف فورم باندې موږ خبرې کوو، ماشومان سره کوو، بزرگان سره کوو، ریلیجیس سره موږ کوم لیډر سره خبرې کوو چې دا خبرې په خپل لږه راولي څو زمونږ خلکو یو عادت جوړ شوی دی په لار کې کارغو وینم ګټ راولي او به ولي کمار روانې غوته هیڅ نه ویلي حالانکه ضروري نه چې کمار دې زهریلې وي خلک دا خپل فرض ګڼي چې ډنډه راولي غمړ کی حالانکه دا سیماران دي چې مطلب هغه ته د منګ خان وغیرہ کنټرول کوي نو که ته مار ختم کړي منګ سره بیا سکے په دغه اسپیکټ باندې موږ مختلف سکرونو کې زمونږ ایکسټنشن چې کوم پروګرام دی چې خلکو موږ آگاهی پیدا کړو چې دې سيزونو الله تعالی دا سيزونو اسې نه دي پیدا کړي دا دی یو مقصد د لپاره پیدا شوی دی د خپل یو ضروري اهم کردار دی
د حیات آباد ډیگری کالج د زوالوجی یا د زناورو د علومو اسسټنټ پروفیسر ناصر زاهد وای چې د کوونکې د ځنګلي زناورو او مرغو په ژغورلو کې مهم کردار لوبولی شي
نو کومونګه هغه ماشومان ته د جنگلی حیات په باره کې اویرنس ورکړو نو ما په خیال زمونږ لوی نزيات هغه بډه په وړو کې لیول باندې ایون په خپل کلو په لیول کې باندې چې څنګه تاسو د لیکچر د صفدر سه باورته د مارخور دی په دغه علاقو کې د تیتران دی فیزنټس دی مختلف کم اس کم هغه ماشومان خپل لوی ته د خویل شي دا ما غلط طریقې سره مېرانی سي په کور کې ما بندوي
د باجوړ سره تعلق درون کې ایسوسییټ پروفیسر ناموس خان چې دا وخت په پیښور ډیگری کالج کې د زوالوجی سانګې مشر دی وای چې په قبایلی سیمو کې د ځنګلي زناورو او مرغو د ژغورلو لپاره کار د نشټ برابر دی
لکه دې اوبې د سوسکور فټه کې تلل شي پولیټیکل د دې شي نو خبر نه چې فیش نه ستا وای وایلډ لایف ستا وای یا ایجوکیشن ستا وای مور خو په بل طرف روان یو لکه زموږ سره باجوړ دی کالج سره خور دی کوئی دغه تاسو مو لیکل سبا جنریټر خلک راوړي او لګي او د دغه کې دا د دې جدي جنریشن کې ګو دی واز دا نه ما بوله چاته چې دا واز فیشز نه خرابې د دې سم نور فلورا فانا دا د ډېر خرابې بل سم دا واټر پويزن کې لګا دی چې ال جی فنجای نو سم ټول ثابت ایکو سیستم دې سره خرابې هوس لګر دی نه پولیټیکل جن خبر دی نه پی خبر دی نه خلک خبر دی نو د دې لپاره سوشل اویرنس پکار دی
د خیبر پښتونخوا د وایلډ لایف ادارې تر مخه په ټول پاکستان کې د شتون لرونکو ځنګلي زناورو او مرغو ل 50% څخه زیات قسمونه یوازې په خیبر پښتونخوا کې دي زلان یوسف زئی مشال ریډیو پیښور
زما ژغله مشال ریډیو خاوري د مشال ریډیو د لومړي سرنی خبرونه سلام پښتونخوا په پای کې تاسو پام د بریالي سمدی په ژغ کې د دغه سندري پر لور راګرځم او سبا بیا هم خبري غړي پیل کړو
ਸਿਬੂਨੇ ਕਾ ਸਿਬੂਨੇ سے مراد ہے یہ نہیں یار استا جمانہ